آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا دی د امریکا جغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
اجرائیه ریاست د الکترونیکي تذکرو د ورکولو د پروسې د ځنډولو غوښتنه کړې. متحده ایالات ویلي دي چې د پاکستان اټومي وسلې په سیمه کې د امریکا د ګټو لپاره دوامداره تهدید او خطر دی. او د امریکا د خارجه وزارت یو لړپړی مامور وای چې متحده ایالات په شمالي کوریا باندې د ناڅاپي حمله پلان نه لري.
تر نورډنکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پر پټونه کې لرو چې جمهور رئیس اشرف غنی د ترخی پلا په دروازه کې امنیتي تدابیر د نږدې څخه وکتل.
په جمهور رئیس یادو موزیفینو له صداقت او د خپل امکانات او اړتیاو په اړه د راپور کولو له امله مننه وکړه.
په نورستان کې چارواکي وایي وسلوال مخالفین قانونه استخراجوي.
د تویل شمه چې په 50% استعمال لري چې مخالفین د مدنیاتو نه استفاده وکړي.
دا او ځنې نور رپورټونه د افغانستان سیمه او نړۍ د حالاتو په اړه کلرو، خو اوس به خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
ملګری ملتونه وای په داسې حال کې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې امریکایي قواو ته امر کړی چې د طالبانو په خلاف د هوایي عملیاتو ساحه پراخه کړي. طالبانو په ځواب کې ځانمرګي بریدونه او پر حکومتي قواو باندې حملې زیاتې کړي دي. په واشنگټن کې د امریکا خبریال زلاتی کا حق په خپل رپورټ کې د یو تازه رپورټ په حواله چې د پنځشنبه پر ورځ پوښوي وایي چې تیر کال په افغانستان کې د ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې 2300 نه زیات ملکیان وژل شوي او یا زخمیان شوي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړه چې په جنگ کې شامل خواوې لازمه توجه نکړي. دا ویره موجود ده چې په روان میلادي کال کې به د ملکی تلفاتو کچه په افغانستان کې لا زیاته شي. هر څومره چې پر طالبانو او داعش باندې د امریکایي قواو فشار زیاتېږي، دوی په ځواب کې په پرنفوسه خورونه کې مرګانې حمله کوي. دا واشنگټن دی. مخکې اعلان شوی چې حکومت غواړي په را روانه اونۍ کې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو بهیر پیل کړي، خو نن د جمعې په ورځ د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په یوه اعلامیه کې دغه بهیر د ځنډیدو غوښتنه کړې. د اجرایه ریاست په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د الکترونیکي تذکرو په اړه د یوې ملي اجماع د رامنځته کېدو پورې نه ویشل کېږي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې عبدالله عبدالله سبا د شنبې په ورځ په دې مسله د جمهور رئیس اشرف غنی سره هم خبرې کوي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ یوه نړیواله اداره چې د هلو ټرسټ په نوم یادیږي وایي چې د هرات ولایت لازمکنیو مانون نه پاک کړی دی او په دغه کار باندې پوره لس کاله ولګېدل. پاکستان د متحده ایالاتو د حکومت پر یو تازه رپورټ باندې انتقاد کړی دی چې پکې ویل شوي چې د پاکستان د پوځ پر مختللې وسلې په سیمه کې د امریکا د ګټو لپاره یو دوامدار خطر دی. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه له شافی سردار نه وري.
په دې رپورت کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر سو خبرداري ورکړسوي چې پاکستان اوس هم د اټومي وسلو تولیدولو ته دوام ورکوي چې د سیمې امنیت له یو غټ خطر سره مخامخ کړي دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان محمد فیصل وایي چې په رپورت کې یوازې پاکستان د نوموړي په وینا د امریکا د ځانګړي منفي توجه هدف ګرځېدلې دي. پاکستان وایي چې د لن واټن بالاستیکي توغندې په محدود پیمانه د هند د یوې ناڅاپي او محدود حملې څخه د ځان د دفاع په خاطر تولید کړي دي. د هند د اټومي وسلو انبارونه هر کال په پوره سرعت پراخیږي. د امریکا او پاکستان اړیکې ډیر سړې سوي دي. امریکایي مشرانو پاکستان د طالبانو او نورو هغو وسلوالو ډلو د پټ او ښکاره ملاتړ له امله ملامت کړي چې په افغانستان کې په امریکایي او حکومتي قواوو حمله کوي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
دا واشنگتن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د خارجه وزارت ایوې لوړپوړي ماموري ویلي دي چې متحده ایالات د شمالي کوریا په خلاف په اصطلاح د بلډي نوز یا په محدود پیمانه د ناڅاپي حمله د سرته رسولو نیت نه لري. میرمن سوزن ټانټون چې په خارجه وزارت کې د ختیځي اسیا د چارو مسؤلیت په غاړه لري وایي فکر نه کوي چې د شمالي کوریا په ضد به محدوده نظامي حمله کار ورکړي. پاینه وخت کې چین چې د شمالي کوریا د سرحدونو په 100 کیلومتره کې نظامی تاسیسات لري متحده ایالات ته پر شمالي کوریا باندې د وارلومبي گزار په خلاف خبرداري ورکړو. ترکیه وایي چې متحده ایالات ته وړاندیز کړی چې وای پی جی په نامه د سوریې د کوردانو د ملیشې غړي چې امریکایي ملاتړ کوي د فرات د سین ختیځ غاړې ته دی واوړي او د منبش په سرحدي ښارګوټي کې د امریکا او ترکیې عسکر یو ځای د امنیت د ساتلو وظیفه په غاړه واخلي. په واشنگتن کې د خبریال مایکل براون د رپورټ خلاصه لا شوق الله رحیمزوینه اوري.
د رویټرز خبري ایجنسی نن د جمعې پر ورځ د یو لوړ پوړي ترکی مامور له قبل رپورت ورکړی دی چې امریکایي چارواکي لګیا دي د ترکی په هغه وړاندیز چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته یې په انقره کې په رواني ونی کې سپارلی دی غور کوي. ټیلرسن د ترکی د بهرنی چارو وزیر مولود چاوشوغلو په شمول د لوړ پوړو مامورانو سره په دې اړه په تفصیل خبرې وکړلې او دا خبره ورته په ډاګه کړه چې واشنگتن په پام کې لري په سوریه کې د کوردی ملیشو سره خپل مرستې جاری وساتي. ترکیه وای پی جی یو تورستی ډله غنی او هوډی کړی چې د سوری او ترکیه په سرحدي سیمه کې به سر راپورته کول ته پرې نه دی. خو ټیلر سند یو غټ مدوتی کانفرنس کې د دواړو هیوادونو په مشترکو هدفونو تاکید وکړ او داسې وویل
Our two countries share the same objectives in Syria. The defeat of ISIS.
زموږ دواړو هیوادونو په سوریه کې غټ هدف هم مرام لري او هغه دا دی چې په سوریه کې اسلامي دولت یا داعش په بشپړ توګه مات وخوري او سوریه یو موټی او مستقل وي. موږ د خپل سرحد دفاع لپاره د ترکیې حق منو او دا خبره هم ډیره جدي ګڼو چې د ترکیې په څیر د ناټو یو غړی هیواد خپلې امنیتي اندېښنې ولري. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
پاین وخت کې ټیلرسن چې د پنځم به پورزه پانقره کې د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان او صدر اعظم بنیالی الیدرم سره ملاقات وکړ، د ترکیې مشرانو ته مشوره ورکړې چې د کوردانو په خلاف د نظامی عملیاتو په وخت له احتیاط نه کار واخلي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارو عمومي رئیس ډان کوټس وایي چې نن د ټولو استخباراتي ادارو استازي راجمع شوي او په دې اړه غونډه کوي چې د کانګرس د راتلونکو انتخاباتو په دوران کې د امنیت په ټینګولو باندې بحث وکړي. د جنوبي افریقا نوی جمهور رئیس کایرل رامافوسا چې د وفاداری لوړې وکړه نن پارلمان ته خپل لومړی وینا کې ژمنه کړې چې اداري اصلاحات براولي او فساد او رشوت خوري به لمنځه وړي. نوموړي د پخواني جمهور رئیس جیکوب زوما ځای ونیو چې د 2009 میلادي کال نه په قدرت کې او د رشوت خوړلو او اداري فساد په تور د سیاسي فشار نه وروسته مجبور شو چې استعفا ورکړي. چارواکو به له ضمانت نه په قید کې د نیکولاس کروز په نوم د هغه 19 کلن سپین پوسټ ځوان د ساتلو امر کړی چې چهارشنبه په ورځ د فلوریدا د ایالت په خونځي کې ډزې کړې وې. ولس کسانې ځای په ځای وژلي او 15 کسانې زخمیان کړي. د متحده ایالاتو د سنا مجلس امریکا ته د مهاجرت په قانون کې د اصلاحاتو د راوستلو په غرض د بحث لپاره د جمهور ډانلډ ټرمپ وړاندیز رد کړی دی. د ایتوپیا صدر اعظم هلی مریم ډیسالین چې د پنځشنبه په ورځ استعفا کړې وای هیله لري چې پارلمان او دغه هیواد واکمن ګوند به دغه د استعفا منظور کړي. حکومت په تیرو څو هفتو کې په سلګونو سیاسي قیدیان آزاد کړي. داود د سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو په مکړی د دې خبرونې لومړی راپور ته. جمهور رئیس اشرف غنی په ترخی پلکی کابل ته د ننوتلو په ختیځه دروازه کې د وسایطو د تګ را تګ بهیر او امنیتی ترتیبات لنیږدې وکتل. د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي و چې د کابل په ټولو دروازو کې به امنیتی تدابیر زیاتوي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شنواری رپورت لري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پلوچرخی په سیمه کې د کابل د ختیځي دروازې د امنیتي وضعیت درزول لپاره ورغلی وو. د افغانستان د جمهوریت د وایم راسیل د وخان میناپال امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې جمهور رئیس غنی په پلوچرخی کې د کابل د ختیځي دروازې څخه د لیدنې پر مهال په دغه امنیتي دروازه کې شته ستونزې، امکانات او ضربیتونه ورسول.
جمهور رئیس د دروازې د بیلو برخو لکه د موټرانو سکینر دی، د لوړ تناژ لرونکو عراده‌جاتو چیک دی، نشه یي توکو چیک کو، د ممنوع شیانو د لوړ تناژ لرونکو عراده‌جاتو کمپیوټري ترازو ترانسپورټ او تلاشي ځایونه وکتل. د جمهور رئیس یادو موظفینو له صداقت او د خپلو امکاناتو او اړتیاو په اړه د راپور ورکولو له امله مننه وکړه، او یادې دروازې اهمیت په کتو د لازم امکاناتو ایجادولو، د عوایدو پر راغونډولو کې پر شفافیت او همغږي کاري چټکتیا، او د مجرمینو په پیژندنه کې په لازم دقت ټینګار وکړ.
دا په تیرو درې کلونو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان جمهور رئیس د کابل په ختیځه خوا کې د کابل له یوې دروازې لیدنه کوي. د افغان حکومت امنیتي چارواکي وایي چې کابل ته اکثره چاودیدونکي توکي د همدې دروازې له لارې راوړل کیږي. جمهور رئیس غنی په داسې حال کې د کابل ختیځې دروازې څخه لیدنه کړې چې تېره ورځ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یو بېساري اقدام کې د کابل له ټولو امنیتي حوزو امیرین، اداري مرستیالان، د جنایي چارو مدیران او د کشف او کنټرول امیران بدل کړل، او پر ځای یې د آزاد رقابت له لارې د پولیسو نوي چارواکي په کار وګمارل. افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دې کار له د پولیسو په لیکو کې اصلاحات بللي دي. د کورنۍ چارو وزارت د ویلامي له مخې د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې په کابل کې د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو پیل شوی بهیر به ولایتونو ته هم وغځول شي. د افغانستان امنیتي ارګانونو تېره اونۍ د کابل ښار د امنیت د ټینګېدو لپاره یو امنیتي پلان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته وسپاره. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي نجیب دانش د دغه پلان په اړه خبریالانو ته ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم دا پلان منلی دی. ښاغلي دانش ویل چې په دې پلان کې د کابل ښار دننه امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره به دغه خار به هر سیمو کې امنیتی وضعیت ښه کېدو ته پاملرنه وشي.
بیشتر تمرکز ما به اطراف کابل خواد بود.
خاقلی دانشویل تر ډیره به زمونږ پاملرنه د کابل خار اطراف وتوي، او د کابل شاوخوا به امنیتي کمربندونه پیاوړي کړو. هڅه به وکړو چې د کابل خار د اوسنۍ سیره چې په ځینو ځایو کې پوسې زیاتې دي او تاسې زیات شمېر امنیتي ځواکونه وینئ، ورته تغییر ورکړو او هغه حالت ته یوسو چې تر ډیره خلک او ښاریان یې غواړي. اوس مهال چې کوم تدابیر لرو، طبیعي ده چې احتیاطي تدابیر دي، او هیله مو دا ده چې خلک اثر په دې برخه کې مرسته وکړي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې اوس مهال کابل د کوم جدي ګواښ سره مخ نه دی. هغه هیله خوده چې د کابل امنیت لپاره نیول شوي تدابیر به ګټه ورکړي او ورسره به دغه ښار امنیتي وضعیت ښه شي. د افغانستان د پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل چې د کابل نوي امنیتي پلان ځینې برخې مطالعه کړي وایي نوي امنیتي پلان د کاغذ پر مخ یو ښه پلان دی، او پکې ټولو هغه نیمګړتیاو ته لارې چارې لټول شوي چې د کابل ښار امنیت ته ترې زیان رسېدی شي. جنرال مرخیل وایي په دغه پلان کې د کابل څلور دروازې پر امنیتي وسایطو د سنبالولو تر څنګ دغه ښار ته ټولې هغه لارې چې پرې تګ تکیږي شي هم ورته پاملرنه شوې ده. خو ښاغلی مرخیل ویل اصلي مسله د پلان د تطبیق مسله ده.
اما پلان تطبیق غواړي، تطبیق د پلان په اشخاص و افراد باندې ده. د وضعیت کې د اشخاص و افراد چې وجود لري، آیا دا تربیه شوي دوی په مسلک کې وارد دي؟ آیا دا په چا پورې تړلي دي که تړلي نه دي؟ دوی واقعا خپل مسؤلیت کوي؟ او که هغه مسله د معافیت ده که هر څه وکړه څوک جزا هم نه ورکوي، هغه بیا په صورت باندې دغه پلان هم تاثیر نه لري.
امنیتي ادارو دا پلان وروسته له هغه ترتیب کې چې د کابل په ښار کې په پرله پسې ډول د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو خونړي بریدونه ترسره کړل، او ورسره په ښار کې د امنیتي پوستو په زیاتېدو دغه ښار پوځي بڼه خپله کړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د نورستان په ولایت کې د قیمتي ډبرو په نږدې 400 قانونو کې په غیر قانوني کیندنې کېږي، او د دغه ولایت ولایتي شورا وایي د دغو قیمتي ډبرو په سلو کې 50 ګټه د حکومت مخالفینو ته رسیږي. تفصیل یې د امریکا ژغ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
نورستان کې چارواکي مانی چې دغلته په مرکز پارونه و وړه ولسوالو کې د قیمتي قانون نږدې 400 قانونو کې عملا غیر قانوني کیندنې کیږي. د ولایتي شورا مشر وایي دغه قانونو 50 سلنه ګټه د حکومت مخالف وسلوالو ته په ګوتو ورځي. د نورستان د قانون ریاست د معلوماتو په اساس دغه ولایت کې د یاقوت او زمرودو سره سره تر 300 قانونو کې غیر قانوني کیندنې کیږي چې حکومت ته بيخي ګټه نه رسی. د دغه ادارې معلومات ښیي چې په ځینو قانونو کې داسې ډبرې مراوتلې چې یو کاڼی تر 3 میلیون افغانۍ پلورل شوی دی. د نورستان د ولایتي شورا مشر انجینر سادالله پایندزوی وایي د دغو قانونو تر 50 سلنه ګټه راسن د حکومت مخالف وسلوالو ته ورځي، او بیا پې له حکومت سره د جګړې لپاره وسلې او وسلوال سنبالي.
مخالف مخالفین او ساک مدنیاتی هم غیر قانونی استخراج پکتی او د حکومت راو کې هم نو التم غیر قانونی او غیر تخنیکی او فنی شکل باندې استخراج کیږي.
د تویل شم چې 15% استعمال لري چې مخالفین د مدنیاتونو استفاده وکړي.
هغه وایي په ټول نورستان کې د قیمتي کانو یوازې یو کان په قانوني توګه کیندل کیږي. ولسی خلک هم په نورستان کې روانو غیر قانوني کیندنو اندېښمن کړي او وایي لری لاڅ چې د حکومتي پوستو څنګهونو تم د قانونو خپل سری کیندنې روانې دي.
دغه نږدې ساحه کې چې دغه دی د تیتین په ساحه کې چې د زمرد مادنونو کارونه شروع دي دولت هیڅ دینه آگاهی نه لري.
دولت باید چې خپل دغه منافع چې کوم عمل منفعه شاندي باید د حفاظت وکړي همغه ځایونو کې مصرف وکړي چې کوم چې د دولت په خیر د عوامو په خیر.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم پیزي وایي دغه ولایت په او کې 15 ولسوالۍ تر لوړو امنیتی تهدیداتو لاندې دي ځکه نو قانون هم په ګوتنو ورځي.
ځینې ولسوالیان لري چې هغه د تهدید سره مخامخ دي لکه برګ مټال یا کاندیش یا پر مثال دلته کته منډولو نورګرام او دواب. دا ولسوالیان د جیک امنیتی مشکل سره مخامخ دي. اکثرا مخالفین ورکه استفاده کوي او د موږ د سلطې ساحې نه لږ لرې پراته ده او موږ ورته درست رسیدګي نشو کولای.
هغه وایي د قانونو نه راوتلې قیمتي کاڼي په داسې لارو وړل کیږي چې حکومت پې نشي خبرېدلی. ښاغلی پیزي یوه بېلګه وایي
موږ نورګرام ولسوالۍ کې داسې یو معدن لرو متاسفانه هغه غیر فعلي او مسلکي چې استخراج هم کیږي هغه بیرته دا د نورستان په خاوره نه داخلیږي. هغه داسې وځي دا د لغمان او پنجشیر خواته او دې خواته نه راځي. متاسفانه هغه بیخي نو د نورستانیان یا د دولت مردان یا نظامي او ملکي تر اثر لاندې ایسي هغه کنټرول کوي او هغه مجرمین د قانون په منګول اوس پری.
د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي کانو د سوداګرو ټولنې ماندېښنه ښودلې چې د غیر قانوني کیندنو کچه لوړه شوې او یوه لویه برخه پاکستان ته په قاچاقي توګه انتقالیږي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اریکس ټیلرسن وایي د حزب الله ډلې مخکې په زیاتېدونکو د وسلو ذخیرې او په سیمه ییزو شخړو کې د دغه ډلې رول د لبنان امنیت ته خطر پیښ کړی. ریکس ټیلرسن منځنی ختیځ ته په سفر تللی او هلته یې د لبنان د جمهور رئیس مشالون، صدر اعظم رفیق حریری او د پارلمان رئیس نبی باری سره خبرې کړې دي. د امریکا ژغ خبریال ایډوارد ایرانیان د قاهرې څخه رپورټ راستولی دی چې پښتو متن به یې خلیل خان تاسو دروروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن لبنان ته په دې مقصد سفر کړی دی چې په سوریه کې روان جنگ لوجې سیمه ییزه کړکیچ او دغه راز د اسرائیلو سره ځمکني او د سمندر د سرحدونو جنجال مخ په زیاتېدو دی. د لبنان په سیاست او دغه راز د سوریه، عراق او د یمن په جنگونو کې د حزب الله ډلې رول د بحث عمده موضوعات وو. ریکس ټیلرسن وایي د امریکا متحده ایالاتو د تیرو 40 کلونو راهیسې د حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼلې او په دې خبرې ټینګار وکړ چې د لبنان د مشرانو سره د خبرو پر مهال په دې باس کړی چې دغه ډله باید خپل وسلوال د سوریې د جګړې د ډګر څخه راوباسي او ویلې دي چې د حزب الله ډلې په سیمه ییزو شخړو کې ښکېلتیا د لبنان امنیت ته خطر پېښوي او زیاته یې کړه چې د دې نه علاوه دا د سیمې د بې ثباتۍ سبب هم ګرځي. ریکس ټیلرسن وویل
The United States has considered Hezbollah a terrorist organization for more than 2 decades now. We neither see nor do we accept.
د امریکا متحده ایالاتو لتیرو 12 لسیزو راهیسې د حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼلې. موږ د دغه ډلې سیاسي او وسلوالو څانګو ترمنځ توپیر نه کوو او نه داسې انګیرنې لرو. دا د منلو وړ خبر نه ده چې د حزب الله پر شان ډلې دي د لبنان د حکومت د واک ته باندې فعالیتونه وکړي. په قانوني لحاظ د لبنان یوازینی دفاع کوونکي د لبنان وسلوال پوز دی. د دغه ډلې په سوریه کې حضور د وینې د تویدو، د بیګنا خلکو د بیکوره کېدو او د اسد ظالمانه رژیم د دوام سبب ګرځېدلی دی. شغل ټیرسن په دې خبرې هم ټینګار وکړ چې هغه د لبنان په چارواکو ژغ کړی چې خپل هیواد د بهرنیو جګړو څخه بیل کړي. هغه زیاته کړې چې نړیواله ټولنه د حزب الله په ګډون د ټولو اړخونو څخه دا توقع کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې خپل فعالیتونه ودروي. د لبنان او اسرائیل ترمنځ د طبي غازو د زیرو پر سر د راپورته سوي جنجال پر مسلې شغل ټیلرسن د بیا پخلاینې په مخه په یو بیان کې ویل چې د امریکا متحده ایالاتو د دې هڅه نه ده کړې چې یوې موافقې ته د رسیدو په مخه په یو اړخ هم فشار راوړي، خو ویل چې غواړي دغه بنبست مات کړي. هغه ویل
This is an extremely important issue to Lebanon. It's important to Israel as well to come to some
دا د لبنان لپاره ډیره مهمه موضوع ده. دا د اسرائیلو لپاره هم مهمه ده چې یو موافقه ته سره ورسیږي چې خصوصي شرکتونه په سمندر کې د غزیرمو پر سپړولو باندې کار وکړي، چې دا معلومه کړي چې د پرمختګ لپاره په حقیقت کې څه ډول طبي منابع موجود دي چې کار پرې پیل شي. د لبنان صدر اعظم سعد حریری په ځواب کې ویل هغه د شاغلي ټیلرسن سره په نوي فکرونو باندې بحث کړي چې د اسرائیلو سره شخړه حل کړي او د زیرمو د رایستلو پروسه پر مخ یوسي. هغه ویل
What is ours is ours and what's Israel's is Israel's and I think we're trying to find
such as mujdi hagaz mujdi aw such da israelu di haga da agwi di aw zma ba fikr mujdi hatsa kaw che das yow hal ra ubasu che zmuj da para shafaf wi che da tulu da para shafaf wi zini new fikruna hamsta aw zma ba fikr muj ba pa hago new fikruno khabari kaw che bil akhira da tilu aw da gazu new zirmi ra uspadu. شاغل ټیلرسن په دې خبرې ټینګار وکړ چې د امریکا متحده ایالات په دې موقف کې نه دي چې د اسرایلو او د لبنان ترمنځ د سرحدونو د موقعیت ضمانت ورکړي، بلکې په دې کې مرسته کولای شي چې هغه شنه کار شي چې د دواړو هیوادونو سرحدونو سره بیلوي یو اخرنی سرحدي موافقه ته د دواړو هیوادونو سره ورسیږي.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او د هم د دې خبرونې بل رپورت، د پکتیا په مرکز ګردیز کې لسګونه سلمانۍ د اعتراض په ډول تړل سوي دي. سلمانان دا کار د چاپیریال ساتنې ادارې د هغې پریکړې په غبرګون کې کړی چې ویلي دي دوی د لرګیو پر ځای له مایع ګاز څخه کار واخلي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حق له دا رپورت را لېږلې دي.
د ګردې سلمانانو د تیرو څلور ورځو راهیسې خپل کاري احتساب له دې کبله جاري ساتلی چې د چاپیریال ساتنې ریاست د لرګیو د سوځولو پر ځای له اوبلن ګاز نه د ګټې اخیستلو پریکړه ورته اورولې. د ګردیز ښار سلمانان وایي چې د لرګیو په پرتله د اوبلن ګاز بیه لوړه ده او د خپلو اړتیاوو پوره کولو لپاره اړ دي چې ډېرې پیسې ورکړي، خو زیاتوي چې دوی لګښت نشي پوره کولای.
که مثال کې بندي به د ویټول لرګي بند کې به موږ مجبور یو رقم ته د ګاز پایپ لاین راتیر کې به دغه موږ استفاده کوي زو او دغه امکانات هم نشته په موږ باندې استاس لرګي مسوزي او ګاز وسوزي. موږ دا رقم کله کې چې دوی خپل هم لرګي سوې په موږ باندې بندوي
او بل څه دا مصرف زیات او بنه ګرموي نشي ګرمولای. لګرمې دون علاوه بیا د توخانه معموله شدي دغه نشي ګرمولای توخانه او لرګي موږ یې اسمه ګل لرګي وغوړو.
د ګردیز ښار ټولو سلمانانو ګواښ کړی تر هغې به خپل کاري احتساب ته دوام ورکړي څو چې د چاپیریال ساتنې اداره د اوبلن ګاز د سوځولو پریکړه بیرته واخلي.
او زموږ یوازنۍ غوښتنه دا ده چې باید حکومت چې کوم کار بندوي باید بدیلې موږ ته وځه کړي. که بدیلې نه وي نو موږ نشو کوی په یو کپسول ګاز باندې حمام ټول چارې په مخ یوسو.
په ورته وخت کې د ګردیز اوسیدونکي وایي چې د حمامونو او سلمانیو په تړلو سره یو شمیر خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی له دولتي مسؤلینو غواړي چې دا ستونزه ژر هواره کړي.
ما نوم رحمت شاه دی. کومه خبر چې دولت کړي دا ډېر ښه خبر دی. په دې موږ سره موافق یو، خلک موافق دي. خو دې ته ضرورت نشته چې حمامونو د سلمانیو ټول بندې شي. بندول څه ضرورت دی؟ خیر که ګاز جکته مې خلکو مې لس شل ریزه پکې بندول د ضرورت نشته. دولت کله دوی ته ویل چې دا بندې کړه؟ دولت ورته ویل چې د لرګي په ځای ګاز استفاده وکړه.
د پکتیا د چاپیریال ساتنې ادارې سرپرست محمد فریق صدیقیار امریکا غږ ته وویل چې د مرکزی ادارې د مقررې پر اساس ښاریانو ته د اوبلن ګاز د کارولو پریکړه اورولې. نوموړي زیاته کړه پرته له دې چې سلمانان د اوبلن ګاز د کارولو پریکړه ومني بل هیڅ لاره نه لري. د وویل چې دا پریکړه د ښار پر ټولو کاروباریانو د تطبیق وړ ده.
قانون یو شی دی چې ډېر له پاسه چې داسې طرحه شوی دی، جوړ شوی دی، نافذ شوی دی، هغه به تطبیقېږي. دوی مجبور دی د قانون مقررې په مقابل کې ځانونه عیار کړي. نور هېڅ د حل لاره یې نشته.
د پکتیا د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې په دې وروستیو کې د ګردیز ښار زیاتره نانوایی او هوټلونه ګازي شوي دي. د دې ادارې په وینا دا د ککړې هوا په مخنیوي او په چاپیریال ساتنه کې ډېره مرسته کوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام پونی کی دریز ریخ پریجی اور دل مہروی
قدرمن اوریدونکو د پولیو د دې ډرامې په اوریدلو سره د خبرونه پای ته رسیږي. ستاسو ټولو څخه ډیره مننه چې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ژوند پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
مورې لکه څه خلو بخوره کا
وړه خونه یې ورشه لا غسات نه وڅکا
هغه خو مو د ډنلو بوډه کړای مرداري به وي
پاک ستره دی وجلې مرداري به ولي
خو په ډن کې هر څه غرزيږي او هر څه بوتریس کی
دلته خو سنې دی پکې غرزيدلی کڅ پکې ولیدل وینو د ساتل بیخته کینی
او کبه ناروغ شوم
وجلې ډیر مغوګونه مخره کته گی ویسکا او کنه غل خرار کینه
تگی
چې تگی ویسکنو
ابل اورز د پرادو کې ونوریدل چې د ډنډا ویالو بمچکی
وا مې ریدل خو ساته د نلو بل کوم کم او نه دانی
نه په هیګم چې څه وکم د رادیو خبره خوم دروغ نیوی کنه وی لاړه بشند کاکا کار به مې وچکم
او به دې وسکلی
نه زړه مې نه اخلي زم د کاکا کار مې وچکم کپاک او باور کروي
پاکه بل کوم کی هغویم له ډنډ راوړي
زه خیر یو ځل خو به ورشم
ورشه د تا ډیر زده دي
مورې په رادیو کې ویل چې د روغتیا مو ډیر خیال ساتئ چې ناروغه نشئ
مونږ هم پوهیږو نه مې وینې چې آن د کور لوښي د لوښو په صابون مینځم د همدې لپاره چې ناروغه نشو
رادیو دا هم ویل چې د ټول نه زیات لوبو سره پام کوئ چې پاکې وي او میکروبونه نه وي پکې
موږ هم چې اوبه راوړو بیا یې څو ساعته ږدو چې صافې شي او خړی بیخته کینی
ښه ځه ژر بیرته راځم
انجلی خلاړه پس لاړه چې غواته وا خبره چولی وای بل دی وہی ټول اورز رمباړی وہی
او خزه دا غواته مو خبره چولی کنه څنګه رمباړی وہی
بلا وهلې دا مخکې مو خبر واچول رمباړی عادت دی
تګی وی
لګ مخکې خوګي بي ولې وا او په ډنګ کې خبره کړې وا
خوګه چیرته ده
لګ مخکې د کاکا کړه لاړه دا سپینستر بجلی شو چې هیڅ خبره تاثیر نه پرې کوي چې تلورته مې وویل چې ژر بیرته راشه او دا هغه د لاړه پسې لاړه
خیر دی جلی دا پرې د چې ساتي تیر وی څه یې کوي
یو کوټه کارونه راته پراته دي او ویل چې هغه مرداري ته لګ واخا چې ولي وای چې هغه خله پټه شي بي وای
زه واخه به زور ته ور واچوم ته دې نور کارونه وکه خوګه نه درغلی
نه چیري
د څلو پارت للی و
او به یې سکلی
ولی دلته د څلو بنوي
وی هغه د ډاک ساتلی خیدای خودی ویل چې دا مرداري دی نیس کم هغه اوس رادیو لکارا ایستلې ده چې په رادیو کې هر څه ووري هماغه منلی
په رادیو کې څه ووري دلی دي
وای رادیو کې ویل چې د ډنډونو او ویالو وب مسکی چې میکروبونه پکې وي او سړی ناروغه کوي
پلار سلام
وعلیکم سلام لوري چیرته تللی وی
د کاکا کره متللی و او وب مسکلې
ولی دلته نه وی
وی خو پاک نه وی
نو هلته پاکې لوکوم شوي
د کاکا ښځه مې اول اوبه ایښوي بیا یې څښي وایي چې اول جوش نه کې سړی ګزڼ وهي
دا مې نو اوس واورېدل
مورې دا د ګاز ډبه خو خالي ده
د ګاز په ډبه څه کوي
ځانته د څښلو اوبه پرې جوشوم
خوږې لیونۍ کبه مې ما له هر چا چې هر څه واورې هماغسې کوي ډېره کم عقله شوي
مورې کوم بد کار خو مې نه ده کړی چې ښه کار م کوم ته راته په غوسه یې
لورې موږ دا ټول عمر د ډنډونو ویالو او خوړونو اوبه څښلي دي خو دغه دی ژوندي ګرځو او هېڅ هم راباندې ونه شول
پخوا پسې مه ګرځه مورې اوس هر څه بدل شوي دي د کاکا ښځه مې ویل چې پخوا ډېر خلک په ناروغیو مړه کېدل څو ماشومان کوزن ووهل او ډاکټرانو ویل چې دا ټول تاثیر د ککړو اوبو د څښلو دی
هغې وویل او تا م ومنله
نو د ګټې خبره یې ونه منم
هغې دا خبرې له چا زده کړې چې اوس تا ته درښیي
هغې ویل چې دا خبرې د کاکا ته ډاکټر کړې وې او په رادیو کې مره ورځ همدا وایي
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
ګرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.